السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې شپې دی نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اگست 14 نیټه دا زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم خو روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو خو لومړی زموږ د همکار بشیر غواخنا د دې غړې خبرونه اورو
لمړی د خبرونو سرټکی د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده په کور کې 14 شوې ده پښتنو سیاستوالو یو ځل بیا له مرکزی حکومت غوښتل چې د چین او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې منسوبه کړي د پښتنو حق نه خوري او چین وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کوي ځکه چې دا د افغانستان د مسلې یوازینی حل ده د خبرونو تفصیل د پنجاب پاتک سیمه کې دغه صوبی د کورونو چارو د وزیر شجاع خانزاده په حجره کې 14 شوې دا ټک پولیسو نن مشال لري ته ول چې لږه شیبه وړاندې شوې دي 14 کې د خانزاده د حجره چت راغورځدل دي او ځینې خلک ترې وړاندې شوې دي د دې تازه خبر په اړه به نور معلومات د مشال ریډیو په خبرونه کې واوري پرون په خبر کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت او غوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وادي سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرودن کې لار جوړه کی د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرپا ویل دوی به مرکزی حکومت د پښتنو حق خړل ته پرې نه کړي
کم وعده دے پختون قوم سره شوی دی کو دے کس تبدیلی راشی نو دا پختون قوم چه سامر مشران و لیڈران دی دا پختون قوم هر یو فرد زمونگا مین دی او خوین دی با انشاءاللہ تعالی طول پا دے مان دے آواز جتائی و لدی را پار و تگو داو کئی چه مونگا دا سے ناانصافی پا دے ملک نگوارو چه کم ناانصافی مونگ سر رکی
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بل شوې د سیمینار کې د صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف برخه نه واخیستې چې لامدې عمل پینیو کې هم وشوي یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو دې پروژه کې به د ټولو صوبو اندېښنې او غوښتنې په پام کې نیسي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر حامد ګل تیر شپه د واوی کلونو په عمر د دماغو د رګ شلیدلو له وجې مړ شو حامد ګل ته د پاکستان دغه ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کیږي چې لمخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د لاسپوڅو وسوالو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ ساتي حامد ګل چې له 1900 څخه تر 1990 کلونو پورې د ISI مشر د نویمې لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په جوړولو کې هم مهمه برخه درلوده د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یوه مرکه کې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر ظهیرالاسلام د کودتا پلان درلود مشاهد الله خان د اګست په 14 تاریخ BBC ته وویل چې جنرال ظهیرالاسلام د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طاهر القادري په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا لاس درلود هغه همدار زیاته کړه چې د ظهیرالاسلام زینی سبت یا ریکارد شوی خبری هم وزیر اعظم ته اورول شوې دي د پاکستان پوز دا خبره به بنیاد بللی او د اطلاعات وزیر پرویز رشید پرون ول چې وزیر اعظم له مشاهد الله خان له همدغه وجه استعفا غوښته د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې پر مذاکراتو ټینګار وکړ او بشپړ ملاتړ یې اعلان کړ دا په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي دوه ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ اسلام آباد ته ورغلي پلاوی د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې کړې دي د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی مشر پاکستانی لوري ته په وضاحت سره وویل چې له پولي ها خوا ترهګر بریدونو او د هغې دوام چې د افغانستان د مسلمانو او بېګنا خلکو ژوند اخلي د افغانستان د دولت او خلکو په ذهنونو کې دې د بدلون او پام وړ ټکی پیدا کړی او د مخنیوي لپاره د پاکستان د جدي او عملي اقدام اړتیا ډېره کړې ده
د ځینی افغان رسنیو لیکلي چې افغان پلاوی ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرو خلاف د کاروایی او طالبان سره د سولې هغه عملی پلان ورکړی چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ذکر کړو پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درې شنور ټپیان دي. هندي پولیس وایي څلور ولسي وګړي هغه مهال وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغل شوي راکټ ولګېد. د پاکستان پولیس بیا وایي د داپسینار پر کلي ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پړه پر یو بل اچوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د عراق په سر ښار بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه دوه شتنه وژل شوي دي. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شیعه میشته سیمه حبیبیه کې هغه وخت وژل شول چې خلک د موټرو او ګاډو په اخیستو او خرڅولو اخته وو. نه نور کسان د بغداد په شاوخوا سیمو کې د ځینو نورو بمی بریدونو له کبله وژل شوي دي. د دغه تازه حملو زمواري چا نه ده منلې، خو د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش وسلوالو په وروستیو کې په بغداد او نورو ولایتونو کې یو لړ بمی بریدونه پیل کړي دي چې تر ډیره شیعهګان په نښه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د اګست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان ترڅنګ وویل چې د ایران اټمي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د دې خبرو موضوع وي. د روسیو کې د روس او ایران اړیکې ډېرې ښې شوې دي. د دواړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اګست په 14 تاریخ د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي وو چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو زر تر زره لرې کولو لپاره کار کوي. هغه زیاته کړې وه چې مسکو ایران ته له ځمکې هوا ته ویشتل کېدونکو توغندیو سیسټم ورکولو لپاره تیار دی. د خبرنو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر کوخنا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت ته چین اقتصادي رادارې منصوبه کې لومړی د پښتنو له سیمو تیرېدونکې لار جوړ کړي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو، هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لرونکي جنرال حمید ګل تیرشپا مړ شوی.
پښتانه نقصان شوی دي او پاکستان ته سمرته تاوان شوی دي او افغانستان ته سمرته تاوان شوی دي. نو دا سړی دا دا په دې ته د دې تاوان ذمہواری په دې سړی.
او په سواد کې د ځوانانو یو تنظیم وای حکومت په سیمه کې د دوی تعلیمي مسلې زر تر زره هواري کړی.
کومه مخوړان دی لاله ترقيانه وکړي تعلیم شرط او توغره مخوړان دی لاله زدل ته د تعلیم د فارا جړم دا یو غریب د ځی مسله ده. نو به دې مسله باندې څوک پسنجیدګي سرباس نه کوي.
د مشال سره وابه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، پرون په پیښور کې پښتونخوا ولسی تحریک لخوا رابلل شوی سیمینار کې ځینو پښتنو سیاستوالو وویل چې د مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني. پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالله محسود وویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې پر خلاف په پنجاب تیریدونکې لاره لومړی او په مر خان او جوب تیریدون کلار ورستو جوړ کړی. سیاستوالو دا هم ول چې مرکزی حکومت په دې کار ته پرینګ دی او د پښتنو له حق به دفاع کوي. په دې اړه نور تفصيل غلام غوس را کوي.
د لړکی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده، خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
بلوچ ته راغلی شته، پښتون ته راغلی شته، مغربي نور په سره راغلی شته. دا په یو دلیل باندې هم د چین پاکستان کوریډور کړي، دا د چین پنجاب اقتصادي کوریډور دی. بس صرف یو ساده خبره کوم چې چین پاکستان کوریډور منو، خو چین پنجاب کوریډور کته منظوره ته تیار نه دی.
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې که دا خبره رښتیا وي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او لس به د دې مخالفت کوي.
کوم وعده د پښتون قوم سره شوې دي، په دې کې څه تبدیلی راشي نو د پښتون قوم چې څومره مشران او لیډران دي، د پښتون قوم هر یو فرد، د پښتون قوم زمونږ میندې او خویندې به انشاء الله تعالی ټول په دې باندې اواز جتوي او د دې لپاره به تګ و دو کوي چې مونږ داسې ناانصافي په دې ملک نه غواړو چې کوم ناانصافي مونږ سره کیږي.
او د جماعت اسلامی صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم په خپل وینا کې وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د پهاله یو وسلوال ګوند له وجې د چین حکومت ډیر اندېښمن دی او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېښنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کریډور په اول ځل منظور شوی او په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې په کار دي چې جوړ دي شي، موږ د دې تایید کوو. مرکزی حکومت کے چار پاؤ پاڑی چاہے خپل ملک کے پکور کے دننا نظام ہم درست کو ساتھی نداغی نفس دچین سرہم تعلق انشاءاللہ لذیر نہیں سوکنش خراب ہو لے.
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې کچيري مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري منصوبه د ډیرای اسماعیل خان او جوب د مغربي لارینه نه تیروي نو عوامي نېشنل ګوند به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو، هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم په هغه موقف ولاړه ده چې کدا څوک نه مني مونږ
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکه وشوه چې د غونډه کې ولی هغوی ګډون ونه کړو او ولی هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې فعال کردار نه لوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر د طالبانو ملاتړ کوونکو د افغانستان په جهاد کې مهم رول لوبونکو په خوانې جنرال حمید ګل د دماغ او د رګ د شلېدو لوجي د وو او یو کالو په عمر کې په مری کې تیر شپه مړ شوې. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر پاڼه حمید ګل یو وطن پرست سړی یاد کړي او د هغه پر مرګ خفګان ښودلې. په همدې حال کې بیا ځینو افغانانو د افغانستان د جګړو وجه پر هغه سخت نیوکه هم کړی دي. زموږ همکار شاهین بنیری د قانوني او سیاسي چارو د کارپو لطیف افریدی سره د جنرال حمید ګل په اړه مرکه کړي.
جنرال حمید ګل چې و دی خو د پاکستان د فوز جرنیل و، خو ډیر خلک د طالبانو د پلار یا فادر اب طالبان په نوم باندې پیژني. د دې څه وجه ده؟ دی خو په فوج کې وکنه
شاهین صاحب. دا صدا چې جنرل حمید ګل چې دی دا فکری لحاظ را ډېر انتہائی قدامت پرست، رجت پسند او انتہائی مذہبی جنونی سړی او فکری لحاظ را هغه بیا چې دی په فوج کې شو نو په فوج کې په هر موقع دا کوشش کړی دی چې دغه رائټسټ لاره چې دغه مرتجه لارا دغه قدامت پرست لارا په دغه لارا لاړ شي. نو د فکر په حواله سره دې چې څه وخت بیا دې ISI مشر شو نو د خپل هر کوشش کړی دی چې د خپل مرتجه فکر چې دی، چې د خپل پسمانده فکر چې دی چې جامع د اسلام راغوسته وا، دا نه اسلامي فکر او نه مذهبي فکر او نه دا د پاکستان فکر و، دا انتہائی رجت پسند او د بین الاقوامی ارتجا یا کنزرویٹیزم او د دې رجت پسند یو نمائنده او دلته په پاکستان کې. نو دا هر هغه کار کړی دی بشمول طالبان جوړول، بشمول طالبان مضبوطول، بشمول په پاکستان کې دننه طالبانو ته مرسته، حمایت او ملاتړ کول، هغه هر هغه کار کړی دی چې دا درجت پسندی کارو، دا د مذهبي جنونیت کارو، دا د ترکۍ د لارې خندو، دا افغانانو او خاص کر د افغانستان په ضد کارو. نو دا دغه یو شخصیتو
دی جی په کال 1992 کې چې کوم د نوکری و د چې کوم وظیفه و د پاکستان د فوج سره دغه نه ریټایر شو، دغه نه وروسته بیا هم دی په میډیا باندې راته او د پاکستان چې کومې مسلې دي، خاص طور د فارن پالیسی چې کوم ایشوز په هغه باندې بردی بیان راتله، افغانستان باندې به راتله، د دې کردار وو د ریټایر کېدو نه وروسته.
د ریټایر کېدو نه پستا د بالکل کردار دی چې کوم بین الاقوامی ارتجاله یا انټرنیشنل ریاکشنری فورسز چې کوم دي هغه په هغه کې القاعده هم شامل و، په هغه کې جماعت اسلامی هم شامل دی، په هغه کې اخوان المسلمین هم شامل دی، په هغه کې ټول چې څومره بین الاقوامی رجعت پسند قوتونه دي په مختلفو ملکونو کې دي، د دوی یو اتحاد او دا سړی چې کوم دی هغه اتحاد کې هم شریکو او دا د هغه اتحاد یو نمائنده او په پاکستان کې د بین الاقوامی رجعت پسندۍ یو ښکارا ویان و، او دا سمه و چې دا د مفت کول د طالبانو ته امدادونه رسولي دي، د طالبانو ته ټریننګونه ورکړي دي، د طالبانو ته څه څه کړي دي، د طالبانو په نوم مختلف دا تنظیمونه چې کوم په پاکستان کې جوړ شوي دي، نو په دغه کې دا د بین الاقوامی رجعت پسندۍ نه د دې سړي ډېرې ګټې وټې وې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د اگست پر 23مه په امنیتی موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ولاړ شو، د خپل هندي سیال اجیت توال سره وګوري. د خبرو په دې پړاو کې د پاکستان او هند مشران په روس کې د یوې سرمشریزي پر مهال رضا شوي وو. په عین حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه حالات کړکېچن شوي دي، له دې ملاقاته څه تمه کېدای شي؟ په دې اړه زموږ د همکارې ملیحا میرزاده تفصیلي رپورټ اورو.
د روان کال په جولای کې د روس په اوفا ښار کې د لیدلو پر مهال د پاکستان او هند مشران نواز شریف او نریندر مودي د خبرو اترو په دې پړاو رضا شوي وو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې له امله د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات کړکېچن شوي دي، په راتلونکو ورځو کې د دواړو ملکونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات د اهمیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. دا چې د کېدونکو خبرو اترو نه څه تمه کېدی شي، د دې پوښتنې جواب په هند کې یوه کارپوه سوهاسینی حیدر راکوي. دا وایي زما په فکر دا خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو دي. په اوفا کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات وروسته امید و چې دغه کشالې به کمې شي. که هغه په سرحدي سیمه د ډزو تبادله وه، په هند کې وسلوال بریدونه وو، او که د دواړو ترمنځ دغې خبرې وي، خو په اصل کې په دې تېرو څو هفتو کې دغه کشالې سیوا شوې دي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت چارو سلاکارانو په کچه د خبرو اترو لپاره لومړنی چیلنج به دا وي چې داسې یو حل راوباسي چې په کشالو کې کمی راوستل شي او د ډزو تبادله په فوري توګه ودرول شي. تر هغې وروسته به دوی خپل اجنډا پر مخ بوتلی شي چې په بنیادي ډول له ترهګري سره تعلق لري، او څنګه چې د هند حکومت وایي په اجنډا کې به یوازې په ترهګري خبرې اترې کول وي چې هغه په کوم شکل کې هم وي، لکه څنګه چې په اوفا کې وشو. له هغې وروسته بیا د مخکې تللو په کړنلاره خبرې اترې کولی شي. بل پلو په پاکستان کې کارپوه ماریا سلطان وایي چې دا سینه ویني چې د ملاقات په کومه خاص نتیجه راوځي. زما په فکر د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د چارو سلاکارانو ترمنځ کیدونکې خبرې اترې فل وخت کومه نتیجه نشي ورکولی، ځکه چې د هند اړخ ته څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. که د هغې تعلق په لاین آف کنټرول د سختو حالاتو په ترڅ کې پر کوم جامع انتظام د خبرو اترو سره وي، او یا که د پاکستان او هند سره تعلق لرونکو د ټولو مسئلو سره، خو بیا د خبرو اترو د نه کولو پر ځای دا یوه خبره ده چې دواړه خواوې سره کینی، نو موږ په محتاط ډول خوشبینه کېدای شو، خو په حقیقت کې به د دې خبرو اترو څه اثر نه وي. دا په داسې حال کې ته چې د پاکستان صدر ممنون حسین د اګست پس 14مه د هیواد د ازادۍ د ورځې له مناسبت سره په ټلویزیوني وینا کې هند ته د کشمیر په مسله د دواړو خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. دواړو هیوادونو په 1947 کال کې له برېټانیا ازادي حاصلولو راهیسې درې وارې جنګونه کړي دي.
اوریدونکو تاسو ته یو خبر درکوم چې د پنجاب د کورنیو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. په اټک کې شوې د پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدلی او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار ریاض مساخیل د ټلیفون پلی کړې. تاسو ته ستړي مشي وایو، د دغه پیښې په اړه څه تفصیل لرئ؟
جی فرخندا، دا د اوس نه لږ ساعت وړاندې د اټک د حضرو سیمې یو کلی دی شادی خان، چېرته کې چې کرنل ریټایر شجاع خانزاده څوک چې د پنجاب داخله وزیر دی صوبایي، نو هغه ناستو په دغه ځای کې عام دغه روټین دا و چې چونکې نن د اتوار ورځ ده نو د کلي چې کومې مسلې دي د خلکو چمګاون، نو هغه راځي او د سره ملاویږي او د سره خپلې مسلې خپلې خبرې اترې په دې باندې باس کیږي. دغه وخت هم کم د کور سرچینی دي، نو د هغې وینا ده چې شجاع خانزاده په حجره کې ناستو، مختلف خلک ورته راغلي او یو جرګه هم روانه وه. تقریبا د 150 پورې خلک چې کم دینو په دغه حجره په برنده کې ناستو، او دغه دوران ناڅافه چودنه وشوه چې پکې د چودنې په وجه باندې کم چتو د حجرې هغه را پرېوتو. د هغې د لاندې چې کم ناس خلک وو تقریبا د 150 پورې خلک، هغه ټول د ملبې د لاندې ګیر شو. په دغې ګیر شوي خلکو کې صوبایي وزیر چې کم دی نو هغه پخپله هم شامل دی. د کور د سرچینو په وینا تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې آیا شجاع خانزاده جوبل دی، نو که جوبل دی څومره جوبل دی. په دغې حوالې سره هغه چې کله د ملبې د لرې کولو کار روان دی، کله چې ملبه لرې شي او دغه کم کسان لاندې ګیر دي، نو هغې به بیا پته ولګي چې په دې کې شجاع خانزاده ته کم قسم زخمونه راغلي یا څومره جوبل دی. خو هغې د دې خبرې هم پخلی وکړو چې تر اوسه پورې د ملبې نه د بعضې کسانو مړي او بعضې جوبل کسان هم هغه راویستې شوي دي. ورسره ورسره وزیر اعظم او د پنجاب وزیر اعلی وزیر داخله چې کوم وفاقي وزیر داخله دی هغه هم د پیښې نوټس اخیستی دی. د امدادي کارونو دپاره هلیکاپټر هم لېږلی شوی دی، درنه مشینري هم ځای ته رسېدلې ده. او دغه رنګ شهباز شریف کوم چې د پنجاب وزیر اعلی دی، نو هغه د پنجاب د پولیس مشر نه د دغه پیښې په حواله سره رپورټ هم غوښتی دی. جی
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، څنګه چې تاسو واری د پنجاب د کورنیو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې په دې اړه لا پوره معلومات نشته چې په دغه چاودنه کې څومره مرګ ژوبل مخې ته راغلي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې مذاکرات سیمې د امن لپاره ضروری دي، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. چینی چارواکو په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی و. د چارواکو په خبره د پاکستانی وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات کې دا واضحه کړې وه چې نور ورته د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ جاري ساتل د زغملو نه دی. کارپوهان وایي چین پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو ځکه د سیاسي روغې جوړې لپاره کردار مهم دی. نور تفصیل د پیښور نه د زبیح شفق په دې رپورټ کې اورو.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجود ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي. چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړی افغان دولتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړې. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته په اړه باندې کار کوي. د هغې لپاره څنګه ورکوي نو ظاهر خبره ده چې چین غواړي چې منی نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې د پاکستان په دوستي دارو په دې ټولو باندې زور واچوي نو دلته کې امن راشي. پدی جو خصو شک نشتا خود بعد امر غدل په پاکستان کې مسلې شته په پاکستان کې تر اوسه پورې خلک نه پویو زبندی ندی دا یو خبر نه ده پاکستان کې په امن باندې پاکستان کې په ترهګرۍ باندې پاکستان کې په افغانستان سره په تعلق باندې او د ایران سره په تعلق باندې دلته کې اختلافات ډېر زیات دي او دغه اختلافات د ټول لغت خران دي.
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په ارومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د ارومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیستې وه.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په واران د راکس ویبپاڼې کې لیکوال کرستین فیر د یو بل لیکوال سمیر لالوانی د یوې مقالې په حواله د پاکستان ستراتیژۍ په اړه خبرې کړې دي. د دغه مقالې مهمې برخې زموږ د همکار ملیحه میرزاده ناورو.
لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکوال لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ یې شخړې امکان پیدا شي. لیکوال لیکي دې خبرې ته پاید پاموشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده، خو د مشرف له تک سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکوال لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې په وروستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکوال وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون لامل شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پېښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکوال لیکي لالوانی دا نه دی بیان کړی چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته کوکتل چې نو د دغو ډزو په عذر پاکستانی وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکوال د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخیستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکوال لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکوال زیاتوي کچرې پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندي وسلوالو د لمینځ وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. دا یې په خبره همدغه ډلې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخ ناورو.
د پنجاب د کورنو چارو صوبایي وزیر شجاع خان زاده په کور کې نن ساري و چاودنه شوې ده او په ټک کې شوې دی. پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدلې او ګڼ خلک یې ملبې لاندې کړي دي. پولیسو په کره توګه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې خبر تفصیل به د مشال ریډیو د نن ورځې په خبرونو کې اورئ. پرون پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو، پښتنو سیاستوالو، د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې د وادې سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرودونکي لار جوړ کړي. د پاکستان د جاسوسي ادارې اسایي پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د واوی کلونو په عمر د دماغو د رګ شلېدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغه ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډي هېوادونو کې د لاسپوڅو وسلو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ وساتي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړی چې په یوه مرکه کې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې اسایي پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې پر مذاکراتو ټینګار کړی دی او بشپړ ملاتړ یې ترې اعلان کړی دی. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پلا پر یو بل اچوي. پرون د عراق په سر ښار بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول چې تر اوسه یې چا ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بعد د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اګست په 12 تاریخ ملاقات کوي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخ نه اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی د هغه وخت مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی وو چې تر لاندې فوزي او سیاسي مشورولۍ د لری کولو وروسته په ملک قبضه کول غوښتل. ورسپانه لیکي چې د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دي. خو د مشاهد الله خان دی بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوی دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیان را پیدا کول شي. ورسپانه لیکي که حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړي وي او وضاحت یې ترې غوښتي وي، نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده، ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وي حقیقت را برسیره کول لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او کده درنو په شاه د جرنیلانو څخه کردار وي نو هغه د را برسیره کړی شي او ورته د سخت سزا ورکړي، او کده درنو په شاه د دوی څخه کردار نه وو نو خواجه آصف مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغه د هم احتساب وکړي شي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په 14 اگست په کوټه او تربت کې 420 وسلوالو د فوس په وړاندې خپل وسله کې خوده. ورسپانه لیکي چې په سونو وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتونه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپانه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغه سره په ملګرتیا مجبور کیږي. نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له خوا د خلکو لپاره د کمو راتو اعلان کړی شوی دی نو هغه دی ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. د افغان طالبانو د مشر مولا عمر د مرګ تر تایید وروسته مولا اختر محمد منصور د دوی نوې امیر ټاکل شوی چې پاکستان ته ډیر نږدې کس ګڼل کیږي. د نېشنل انټرست مجله لیکي دا په دې معنی چې که اسلام آباد وغواړي له دې موقع ګټه اخیستل شي او افغانستان سره د سولې راوستلو کې د مرستې په کولو سره سیمه کې یو مثبت رول لوبولی شي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډیدلي، بزنس سټانډرډ ورځپاڼې لیکلي چې چین غواړي د لړکی یو مؤثره رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د انیسا اجمل ناورو.
نیشنل انټرست مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دې ته موقع برابروي چې دا شان به د پاکستان پر دغه وسلوالي ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجله لیکي زیاتره خلک پر دې اندي ډېرې کمې وجې دي چې د پاکستان پر پوزي اسټابلیشمنت باور وکړل شي، چې ګنې دا هېواد د افغانستان د سولې ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله لیکي داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجله لیکي پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هوارېدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او که نه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرست لیکي د امن په بهیر کې د شاملې دونې د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریستې چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هین ته د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي هېواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د شنو خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویاند د سرګندونې داغو اندېښنو په جواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ روسي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ودرول شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې هېواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ سولې خبرو ته لمندي او ملاتړ یې کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې په وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د زر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل ان ناورو.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په خپل وروستي خبری غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو اربیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خبرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونی او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پایل ته پیدا شوي هیلې کمې شي. دا وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندې هوا چوننګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې وروستیو مرګونو چاودنو را وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په دې برخه کې پاکستان په نه همکارۍ تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکارۍ تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله څرګنده کړي چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیول لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. له بل پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د عملي کولو لپاره په منطقه کې امن مهم ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
ډان رسپانل کې د اسلام آباد په کچا باندې کې په سوونو ماشومانو په سرکاري او یا نور سکولونو کې زده کړې کولې، خو اوس دغه ماشومان سکولونو ته نزي او کورنۍ وای دوی د خپل ماشومانو د تعلیم په اړه ډیر اندېښمن دي. د دغه لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې ورو د اسلام آباد په کچا باندې کې چیرته چې یو شمیر خلک په کچا کورونو کې اوسېدل، دوی به په پینډۍ او یا اسلام آباد کې مزدوریانې کولې. د ځینو ماشومان به هم سکولونو ته تلل، خو حکومت ورلا دغه کورونه په بلډوزرو هوار کړل او دوی یې بې کوره کړل. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د آی 11 په کچا باندې کې یو لس کلنه عائشه خورشید هم وه چې کور یې اوس وران شوی او دوی دغه ځای تللي دي. هغه وایي اوس چې کله د ګرمۍ چټیانې ختم شي نو د خپل ملګرو او استادانو سره ان ملاویږي، ځکه دا اوس خپل سکول ته نشي تللی او مور پلار یې بل ځای ته کډه وکړه. عائشه وایي د جولای 1 نیټه چې کله د دوی کورونه اړنګ شول، دغه د دوی لپاره یو بد ورځ وه. دوی ټول خپه وو، د دې نور ملګري هم خپه وي. دوی اوس تر نول سره نږدې یو بل کلی ته تللي دي. هغه وایي تر ټولو زیاته دا په خپل سکول او ملګرو پسې خپه ده. عائشه با د جنکو سرکاري سکول تتلا چې د دې کور سره نږدې وو. عائشه ډان رسپانې سره په خبرو کې وایي اوس یې په نوي ځای کې ملګري نشته. په دغو کې ډېرې کورنۍ د قبایلي سیمو اهم وي، ځینې پینډۍ او یا د اسلام آباد نورو سیمو ته تللي دي او ځینې واپس خپلو کلو ته ستانه شوي دي. ډېرو کسانو به د اسلام آباد او پینډۍ په سبزي منډیو کې هم کار کوو، خو اوس بېروزګاره شول او ځانونه لا نور کارونه ګوري. بلال خان هم د اسلام آباد په سبزي منډۍ کې کار کوو. هغه وایي اوس ځان لا بل ځای کې کار ګوري. بلال وایي د دوی د کور ټول ماشومان به سکولونو ته تلل او اوس دا فکر کوي چې څنګه ورلا د سکول بندوبست وکړي. بلال وایي د آی 11 په سوونو ماشومان به په سرکاري او یا د غیر سرکاري ادارو لخوا په جوړو شوو سکولونو کې زده کړې کولې چې اوس یې نه کور شته او نه دغه سکولونه.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د سواد په منګوره کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکو د زلمو انوویټو یوت فورم تر سوري لاندې سواد کې د زده کوونکو په مسلو یو آل پارټیز کانفرنس رابل شوی و چې پکې تقریبا د ټولو سیاسي پارټیو نمائندګانو په شمول حکومتي چارواکو او تعلیم پوهانو برخه واخیسته. په غونډه کې د حکومت نه سخت غوښتنه وکړل شوې چې د زده کوونکو مسلې دې په سمدستي توګه حل کړل شي. د ځوانانو د دغه ټولنې په اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
ہنڈی تا دیادی شوی ٹولن مشر ڈاکٹر جواد سواد کی دا تعلیم پا اڑا تفصیلی راپورنا اڑان دکھرل چی پکی پا پوری توگا 2000 ماشومان دا مکتب سکولونو ختمولو پا وجہ دا مشکل سرا مختی دا غرنگا سالا پاسا سلور نیم زر لسم پاس ماشومان دا تعلیمی ادارو نشوالی لوجه اڑان دیز دکڑونا پاتی کی دو ویردا دا غونډه کې برخه اغستون کې د عوامي نېشنل ګوند سواد مشر او پخوانی اسمبلی غړي شیرشاه خان په دغه اړه وویل.
زما گزارش په دای چې زمونږ سیاسي پارټي څومره چې د سواد که زمونږ د یو بل سره هر څه په نه غوډه سي پدې شو باندې د خپل بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی یو. زمال کا کی ہائی سیکنڈری اسکول کالج با جوړ کړه دی خوشی پروت دی یلکه څنګه څنګه غزل خو دی یو ذکر دی مشرانو تاسو څنګه نه شي راځي رغول وخت خبر ده خاص ته بلګ ودی او ګران کار به چې کوم سکول کالجونه و جوړ دي دا خو اوس پندپس کیږي نو دا پندو مراغست کنه دا په ایجوکیشن ولا کوي کنه
دغرنګا د جماعت اسلامي سوات مرستيال امیر قاری اصرار احمد اول که حکومت دې قام ته تعلیم ورنکړو نو دې به ډېرې ناکاره نتیجې مخې ته راشي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لاړخه مرکزی ترجمان او د سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود زیاته کړه چې د پاکستان په عین کې اولس ته بنیادی حقونو ورکولو کې تعلیم ورکول هم شامل دي.
قومونه مخ په وړاندې لاړه ترقیا نه وکړي تعلیم شرطه څو ګورې مخ په وړاندې لاړه زه دلته د تعلیم دپاره جاړم خو دا د یو غریب د زوی مسله ده نو په دې مسله باندې څوک پسنجرګۍ سره باس نه کوي.
سوات شخصي تعلیمي اتحادیې پی ایس ایم ای پخوانی مشر گلوبل پیس کونسل صدر ماهر تعلیم احمد شاه اویل چې په پوری توګه د نورې تعلیمي ادارې پرانستی شي
ټوټل زموږ تعلیمي لحاظ چې هغه 29% دی او پای کې بیا د جنکو د تعلیم خو ډېر زیات بد حل دی نو اکثر چې زموږ میټنگس کېږي د جانب کالج پروفیسران او دي همیشه په میټنگس کې دا خبره کوي چې په منګور کې په ارجنټ بیس باندې دوه میل کالجونه او یو فیمیل کالج
اونډه کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او صوبایي اسمبلی غړي عبدالمونیم اویل چې دوی به د سواد د زده کوونکو ستونزې په هر کچ پورته کوي.
او تاسو غواړئ د زه ان شاء الله تاسو یو پروګرام وکړي چې سر میلا او چې موږ د 15 کسانو موږ واړ خراب نشي.
آل پارټیز کانفرنس کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې مکتب سکولونه دې تر هغه پورې نه بندوي تر کومه پورې چې دغه سکولونو ماشومان لپاره متبادل انتظام نه وي شوی او د لسم پاس د کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وای د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او د روان کال د مارچ میاشتې تر اوسه پورې خاوشا سلويخ زره کورنۍ خپل کورونو ته لیږلې دي، خو باړې ته ستنې شوي خلک بیا وایي چې دغلته د مسلو سره مخامخ دي او باید د دوی وران شوي سکولونه، کورونه او روغتونونه دي بیا جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري ناورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د ملک دین خیلو قبیلې د کډوالو ستنېدل یې هم پیل کړي دي او تر اوسه یې د نورو قبیلو تر څنګ د باړې ټولې خواوشا څلوېښت زره کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي او د ستنېدو نه پس به دوی ته مالي مرستې هم میلاو شي، خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او دوی لپاره کوم ترقیاتی کارونه هم نه دي پیل شوي. په دې حکلا د باړې سیمې او مشر سهیل احمد پردای مشال ریډیو توای
زمونږ سکولونه ختم دي، زمونږ روډونه ختم دي، زمونږ هسپتالونه ختم دي، ډیر زیات مونږ د خلکو وزه بدل کوربورونه ختم شول، کورونه ختم شول، هیڅ اسرای پوت نه شو دی بل چی. نو په کور دی چې دلته اوس سہولات ویر کی ټولونه مخکې په ایک نمبر باندې ایجوکیشن په تعلیم باندې کور کول په کور دی چې کومې ادارې ورونه شوې دي ته بوکړې شوې دي په کور دی بالکل هغه جوړ کړی شي، په کور دی چې څومره سپتولونه ډیمیج کړی شوې دي ته بوکړې شوې دي په کور دی چې هغه تیار وي او سیټ وي. په دریم لحاظ کې چې څومره روډونه او خلکو ته څه مشکلات دي، کوم روډونه خراب دي په کور دی چې هغه جوړ کړی شي.
باړې تاسو نه شو خلکو د مشکلاتو په اړه یو بل مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وویل
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بیخي متاثره شوې وه، روډونه هم خراب شوي دي او بجلی هم خرابې دي، ترانسفارمر هم څه خلک وړې دي، ټویلونو نه مشینونه هم تللي دي، هغو ترانسفارمر هم نشته، هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته هغې بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافذ ده. مهرباني ده وکړی شي چې ټول نه وړم باید دا بجلی بحالي ده ورکړی شي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې باڑے د خلکو دستونزو او بیا بحالے په حق له مشکله د باڑے مرستیال پولیټیکل ایجنٹ ناصر خان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې په باڑا کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکج تر لاندې ډیر زر د بیا بحالے کارونه پیل شي او د خواوشا یو نیم ارب روپو په لګښت به دلته وران شوي کورونه، سکولونه، سړکونه او روغتونونه بیا جوړیږي. یاد دیوی چې په باڑا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او هلته د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد روان عملیات سرته رسیدلی دي او د روان کال د مارچ میاشتې نه د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي او تر اوسه ورته د اکاخیلو، شلوبر، کمبرخیل او بر کمبرخیلو قبیلې ستنې شوي دي او اوس د ملک دین خیلو قبیلې ستنېدل ورته دوام لري. فرهاد شین
مشال ریڈیو خیبر ایجنسی. د مشال ریڈیو خبرونه په منځنۍ سپو شپږ سو په لنډو سپو 2013 15000 درې سو شپېته 15000 و سو شپېته او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
اوریدونکو د هری پور د کامی سملی په حلقہ 19 زمینی وټونه روان دي. الیکشن کمیشن وای په لومړی ځل په دغه وټونو کې بایومیټرک سیستم لګول شوی دی. وای دا نظام به راتلونکي کې د ټګۍ مخه نیولو کې مرستیال ثابت شي. بایومیټرک سیستم اساسیز دی او د سره په انتخاباتو څه اثر پرېوتلی شي په دې اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخل دا رپورټ اورو.
الیکشن کمیشن وایي په لومبي ځلیې په ازمیختي بنیادونو د وټونو تصدیق دپاره په 13 پولینګ سټیشنو بایومیټرک سیستم لګولې دی. د بایومیټرک سیستم په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن یو افسر خوشحال زاده وینا وا.
د بایومیټرک مشین صرف او صرف آئیډینټیفیکیشن د ووټرز شناخت کولی هغه کې و چې څنګه کارت ورکې د دې دا کس یعنی د خزي یا سړی ووټر چې د هغه په سکرین باندې د هغه پارټیکولر اپیر شي یا دا پلان دی یا هغه کې د تم امپریشن د خپل یو سکیننګ د خپل پلیس چلے گا الته و دی تم امپریشن سکین کې لګ نو دا چې کوم ډیټا د اپیر شوی دا نو دا به کنفرم کی چې آیا دا واقعي دم دغه سړی دی کنه بل څوک دی.
په داسې حال کې چې پاکستان کې اکثره ټولټا کنو رستو یو ډلا په بلې د درغلې او ټګې تورونه لګوي، بایومیټریک سیستم با د دې ټګې مخنیوي کې څومره کردار تر سره کړی؟ په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نه تاسو کو نو دوی
ټګیانو خبره کیږي یا د دانلې خبره کیږي؟ نو بنیادی طور باندې درې مرحلو کې کیږي. یو خو د الیکشن نه مخکې کیږي، دویم په کومه ورځ باندې چې انتخابات یو ټونه چولې کیږي، رای شماري کیږي، او درېم چې درای ورکړې شي بیا د هغه شمېره نه کیږي. نو دا حکومت تجربه چې پاری پور په الیکشن کې کیږي نو دا به صرف د ټګۍ چې یو قسم دی هغه قسم پیشبندي وشي چې کوم دا رای اچولو وخت کې کیږي.
د یادونې ده چې په حلقه ان 19 د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان بریالی شوی و، خو وروستو د الیکشن ټریبیونل فیصلې تر مخه د مسلم لیگ نون عمر ایوب خان وګټله. د کمپوزیت چې راجا عامر زمان سپریم کورټ کې کیس وکړو او سپریم کورټ دلته په دویم ځل د وټونو حکم ورکړو. په ان 19 د رجسټرډ ووټرانو شمیره د 15,00,000 نه زیاته ده او دلته ټول نه امیدواران ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو اصل مقابله د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان او مسلم لیگ نون باور نواز ترمنځ ده. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو د مخنیوي په خاطر د ویکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوې. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به تر 6.5 لک پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کالو کم وي د پولیو ویکسین څاڅکي ورکول کیږي او د دې سره سره به د وایټامین اے قطرې هم ورکول کیږي. نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د درې ورځینی کمپاین پرانسته د یک شنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې وشوه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دغه کمپاین به درې ورځو لپاره دوام کوي او په دغه درې ورځو کې به موږ شپږ نیم لکه ماشومان د درې نیم زره پرسونل لخوا نه واکسین کیږي. د دې تر څنګ په دغه کمپاین کې موږ د ویټامین ا هم لرو چې هغه هم د شپږ میاشتو نه تر پنځه کالو ماشومانو لپاره به ورکول کیږي، چې په دې کې هم موږ د خپلو والدینو هیله او ارزو لرو چې په دغه درې ورځو کې دوی ځانونه مطمئن کړي چې څو د پولیو دوه قطرې واکسین هم خپلو ماشومانو ته وکړي او د دې تر څنګ د ویټامین ا چې کوم امپول دغه خپل ماشومان ته تطبیق کړي.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یوې ماشومې ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په ولس غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړي.
غوښتنه مې د ټولو ولسونو نه دا ده چې د خپل آینده نسل د صحت لپاره خپل بچیان پرېږدي چې هغې ته د پولیو واکسین ورکول شي او هم د ویټامین ا قطرې ورته ورکول شي. په علما کرامو نه، استادانو نه، د ټولو ولسونو نه، د مشرانو نه، ملک ملک صاحبانو نه، د قومي مشرانو نه غوښتنه دا ده چې دوی له خپل طریقه په خلکو کې آګاهي پیدا کړي تر څو دا کمپاین په ډېر ښه توګه باندې ترسره شي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست مطبوعاتي مسؤل مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو للارې په ولس غږ وکړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ټولو درنو علما کرامو نه چې په ولسوالیو کې دي یا د جلال آباد په ښار کې دي، خواهش کوم، عرض مې دی ورته چې زموږ استاسو دا واړه بچیان آینده نسل دي، د دوی د واکسینو په باره کې د خپل مساجدو نه ملکانو سره، مشرانو سره، قومي مشرانو سره خبره وکړي چې دا په کوم ځای کې څوک بندي زموږ مخالفینو نه، زما هغوی ته هم چې دی درخواست دی چې هغوی دوی سره کومک وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د دغه ولایت په هڅ کمینه ولسوالۍ کې به د نامنیو له امله وزره ماشومان د واکسین د تطبیق نه محروم پاتې شي. د زیاتوي چې د 2015 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو و پیښې ثبت شوي چې په هلمند، فراه او هرات کې شپږ پیښې او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یوه پیښه ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
او اوس هم د روان خبرونه په پای کې د کرن خان ادا سندره ورو
سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی، سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی، پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی، سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی،
چی کھٹل دمر ڈیر اگی راگلی داد سوک دے چی کھٹل دمر ڈیر اگی راگلی داد سوک دے چی کھٹل دمر ڈیر اگی راگلی ڈیر اگی راگلی سوک دے چہر سوک کے جنازا لیو جاڑی دا سوک دے چہر سوک کے جنازا لیو جاڑی پتلو کی پوشاک پوری جازا لیو جاڑی سل گئے 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 روانہ لمبا لیو